امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم د ازادي رادیو خبرونی پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوې د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته نن په لومړي ځل په خپل وینا کې په وسلواله مخالفانو د سولې غږ کړی دی سپینمانه وای جمهور رئیس د شمالي کوریا د توغندی د تازه امتحان په باره کې چې د توغول کېدو نو وروسته ناکام شو معلومات ورکړ شوې دي د ترکیه نظامی قطار د سوریه د کوردانو لور ته روان دی او د اروپا د اتحاد مشرانو نن د شنبه په ورځ لوړه وکړه چې د برتانیې سره د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د چارو د عملي کولو په برخه کې د خپل ټیم سره اوږه په اوږه درېږي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پرپوچونه کې لرو چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان د میترلام په شهر کې یوې غونډې ته وینا وکړه د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی دی دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله اورېدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ګلبدین حکمتیار وسلوال دې ته بللی دي چې د بې معنا او نامقدس جګړې نه لاس واخلي ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته نن په لومړي ځل د لغمان د ولایت مرکز کې غونډې ته وینا کړې ده د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان د ولایت مرکز میترلام کې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته بللی دي د میترلام په ښار کې د ګلبدین حکمتیار د سرګندېدلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته چې د اسلامي حزب د قومندانانو چارواکو د ګډون تر څنګ د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د افغانستان د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس غني د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک پکې برخه لرله سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو د غونډې ته لومړی د لغمان والی عبدالجبار نعیمي او بیا د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ویناوې وکړې او د اسلامي حزب مشر ته یې هرکلی ووایه ښاغلي حکمتیار وویل داسې خلک نشو زغملی چې په جومات کې خلک په سجده پراته وي او دوی ورباندې ډزې کوي د افغانستان د اسلامي حزب د مشر اشاره ظاهرا د بلخ په ولایت کې د شاهین قول اردو باندې برید ته وه په دغه حمله کې 115 تنه وژل شوي او 34 نور ټپي شوي وو ښاغلي حکمتیار په ټولو وسوالو ډلو باندې غږ وکړ او وی ویل چې د هر ډول شرایطو لاندې د مخالفینو سره د سولې خبرو ته کینو حکمتیار ټولو وسوالو مخالفو ډلو ته په خطاب کې وویل چې له بې معنا او نامقدس جګړې لاس واخلي هغه ټینګار وکړ چې له پردیو پرته خپلو کې د تفاهم له لارې سولې ته رسیدلی شي په دې باره کې مفصل رپورټر چې د خبرونو نه وروسته اوري د پاکستان پوځ د نواز شریف تصمیم رد کړی دی چې خپل یو سلاکار د خبریالانو سره د ارتباط له امله ځکه د کار لري کړی دی چې تیر کال رپورټ ورکړی و چې د پوځ او ملکی حکومت د مشرانو ترمنځ د وسلوال بغاوت ضد مبارزې په برخه کې درز او بې اتفاقي لیدلې ده پوځ عکس العمل هغه وخت دا خپل عکس العمل څرګند کړ چې نواز شریف په خارجي چارو کې د خپل خاص سلاکار طارق فهیم د لری کولو امر وکړ سپینمانه وای جمهور رئیس د شمالي کوریا د توغندی د تازه امتحان په باره کې چې د تغول کېدو نه لږ وروسته ناکام شو معلومات ورکړ شول د مطبوعاتي دفتر رئیس بیان خپور کړی دی وای د جمهور رئیس اداره خبره ده خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ډیر زر په ټویټر کې ولیکل شمالي کوریا د دغه توغندی په امتحانولو سره د دې چې ناکام شوه د چین د غوښتنو او د جمهور رئیس به احترامي کړی ده د جنوبي کوریا د خبری آژانس یان هاپ رپورت کې راغلی دی دغه بالیستیک توغندې نن د شنبه په ورځ په محلي وخت سهار وتوغول شو دغه توغنده 3 ساعت وروسته له هغه توغول شو چې د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې زر تر زره اقدام وکړي. دویل د زیاتیدونکو خطر لامل د دې وخره رسیدلې د چمن ټول په شمالي کوریا باندې فشار وچو چې د خپل دې خطرناک لارې نه واوړي. دویل زه د دې شورا نه غواړم چې د شمالي کوریا د اقدام نه مخ کې دي دغه ټولنه یعنی ملګری ملتونه اقدام وکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غ آشنا راجونه اوري. د ترکیې پاوز د زریدار موټرو او پرسونل لوډونکو موټرو یو کتار په داسې حال کې د سوریې سرحد سره نږدې اړې کې زیب زیب کړی دی چې د سوریې د کوردانو سره چې امریکا یې ملاتړ کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. محلي مطبوعاتو د بشري حقوقو مبارزینو دا خبر ورکړی دی. کوم فلمونه چې د جمعې په شپه ناوخته اخیستل شوي دي ښیي چې د لاریو اوږد کتار کې نظامي موټرونه بار دي او سیمې ته روان دي. شخصي خبري آژان احلاس رپورت ورکړی دی چې دغه قطار د کلیس نه د سنلی روفا جنوب خواته روانو. دغه خبري آژان سویل د دغه نظامی تجهیزاتو انتقالول د هغه اعلان نه وروسته پیل شول چې د ترکیې چارواکو اعلان وکړ چې د سرحد نه اخوا په سوریه کې د ترکیې عملیات بشپړ شول او زیاته کړه کچیرې ضرورت پیښ شو دغه قوه به د سوریې د کوردي وسوالو په ضد استعمال شي. د اروپا د اتحاد مشرانو نن د شنبه په ورځ لوړ وکړه چې د برتانیې سره د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د چارو د عملي کولو په برخه کې د خپل ټیم سره اوګه په اوګه دریږي او خبرداري ورکړه چې د صدر اعظم تریسا می د غوښتنو سره به کلکه مقابله وشي. په برسلز کې اوو وشتو اروپایي رهبرانو د غونډې په پیل کې د برتانیې په وتلو خبرې وکړې. د برتانیې صدر اعظم یو میاشت مخکې د مارچ په 19 وویل چې په دوه کلونو کې به د اروپایي اتحادیې نه د وتلو پروسس بشپړ شي. کرنلارې د رایو په اتفاق نن غوره شوې. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټاسک په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي اتحادیې اوو بشغړو د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو په باره کې ټینګ او مناسب صلاحیت ورکړی دی. نن په برازیل کې عامه ترانسپورت، خونځي، بانکونه او اتحادیې بندې وي. خلکو د اقتصادي سپما په اقداماتو چې حکومت د اقتصادي رکود له امله د هغې دپاره اقدام کړی دی اعتراض څرګند کړو او احتجاج وکړو. په سلو کې 14% خلک په برازیل کې بیکاره دي. په میلیونو خلک د جمعې په ورځ کارونو ته نه وتللي دي یا یې نه غوښتل چې کار وکړي او یا کار ته تللی نه شو ځکه چې هر څه تړلي وو. زرګونه نورو لارو کوڅو کې ټولو ځایونو کې لارې بندې کړې وې. ډیر زیات په ریو دی جنیرو کې خلک غون شوي وو. د پولیسو سره یې نښتې وکړې او پولیسو ورباندې وښکې بیونکې ګاز استعمال کړ. د فلیپین جمهور رئیس روزیګو دوتیرس د ختیځې آسیا د ټولنې د څلور ورځني کانفرنس وروستۍ غونډه نن پرانسته او خبرداری ورکړ چې دوی ټول د غیر قانوني مخدره موادو د تجارت سره مخ دي. دوتیرس نن د شنبه په ورځ ویل د مخدره موادو تجارت په سیاسي اراده او همکارۍ پورې اړه لري. دوتیرس نن د شنبه په ورځ ویل د مخدره موادو د تجارت بندول په سیاسي اراده او همکارۍ پورې اړه لري او په دغه لارې مخه نیول کېدای شي. دوتیرس د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د لسو رهبرانو نه وغوښتل چې د دې لسو هیوادونو د رهبرانو نه چې په مانیلا کې کانفرنس کې برخه اخیستې ده باید ټول د آسیان د ټولنې د هیوادونو نه د مخدره موادو د ورکولو لپاره قاطع واوسي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو رهبر پاپ فرانسیس مصر ته په دورځني تاریخي سفر کې نن د شنبه په ورځ په یو سټیډیم کې وینا وکړه. د ډېر سخت امنیتي بندوبست لاندې پاپ په فیات موټر کې په قاهره کې په سټیډیوم کې خواوشا وګرځېده. په سرخلاصي موټر کې د سټیډیوم دوره ووهله. زرګونو خلکو چې په سټیډیوم کې د پاپ وینا اورېدو ته غون شوي وو د واتیکان بیرغونو په لاس کې نیولي وو او راپولې. د مصر په 2.5 میلیون نفوسو کې قریب 10 میلیونه قبطي عیسویان دي خو په منځني ختیځ کې د عیسویانو تعداد مخ په کمېدو دی. فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته ورغلی دی چې د دې میاشتې په اوایلو کې په 3 کلیساګانو کې د څلوېښتو نه زیات قبطي مصریان ووژل شول او اسلامي دولت یې مسؤلیت په غاړه واخیست. پاپ د دې حملو نه وروسته خپل سفر لغوه نه کړ او د پلان سره سمې مصر ته سفر وکړ. د مسدونیا رقیبانو په پارلمان کې د سوشل دیموکراتانو او د البانیې د قومي ګوندونو د غړو د انتخاب نه وروسته چې د دفاع په خوانی وزیر طلعت شفیری د پارلمان رئیس کړ د تشدد ملامتي په پارلمان واچول. او هند پر راشد خان او محمد نبی فلم جوړوي. د فلم ټول لګښت د هند حکومت ورکوي. د هند بارانی چارو وزارت په تیلې ده چې په دوه افغان استورو راشد خان او محمد نبی یو لن مستند فلم جوړ کړي. په دغه مستند فلم کې به د دواړو لوبغاړو ژوند او لوبې او پرمختګونو ته کتنه وشي او دا چې دوی څنګه او لاول د کوم ځای نه پیل کړی دی په دې به خبرې وشي. د دغه فلم اصلي هدف دا دی چې نړیوالو ته د جنگ ځپلي افغانستان یو ښه تصویر وښودل شي او د افغانستان کرکټ د لا پرمختګ او ودې لپاره یو مثبت ګام واخیستل شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره د لغمان په مترلام ښار کې یوې غونډې ته راښکاره سو. هغه په داسې حال کې د ګډونوالو سره مخامخ سو چې د حزب اسلامي سلګونو پلویان حکمتیار ته د درناوي دپاره شعارونه ورکول. دا چې حکمتیار په نننۍ غونډه کې څه ویلې په اړه یې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی دا رپورټ واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له اوږدو کلونو وروسته د یوه حکومتي انګړ په یوه نسبتا محدوده غونډه کې راښکاره شو. هغه د وینا په وخت د وسلوالو طالبانو هغه برید ته د غندنې ګوته ونیوله چې څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 نمبر شاهین قول اردو کې دننه کړی و. حکمتیار په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دې د هغه په وینا له نامقدسې جګړې نه لاس پسر شي.
تاسو ته بلنه درکو، راځئ د دې سورې له کاروان سره یو ځای شي. نور له دې بیهوده بیمانا او نامقدسې جګړې لاس واخلئ. نه وایم چې خپل اهداف پرېږدئ، زه ستاسو په ټولو نیکو اهدافو کې درسره ملګری یم. ته اسلام غواړې، تر تا نه یې وړاندې غواړم.
ښاغلی حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې تړون بریالی وګڼه او وویل چې د بهرنیانو له مداخلې پرته سولې ته رسېدلی شي. هغه ویل ډیرو په کور دننه او بهرنو غوښتل چې د سولې دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي، خو هغوی یې خپلو هیلو ته ونه رسېدل. انجینر ګلبدین حکمتیار د خبرو په یوه برخه کې وویل اوس مهال د ناټو په مشرۍ د دولت له مخالفو وسلوالو سره روانه جګړه بریالۍ نه ګڼي او وایي یوازې افغانان په خپلو کې د یووالي په برکت ګټلی شي.
دا جګړه اولس کاله نه شوه، لا دوی ته په دې تیارې سمڅه کې د رڼا کوم څرک په نظر نه ورځي. لا اوس هم نشي ویلی چې دا جنگ ګټلی شي، او که څوک دا ګمان وکړي چې جنگ ګټلی شي نو دا به ډېره لویه شي.
هغه په زغرده اعلان وکړ چې په افغانستان کې د زور حکومت نشي منلی او ټینګار یې دا و چې په دغو تاوجنو حالاتو کې د خلکو په خوښه د یوه نظام د جوړېدو غوښتنه کوي چې ظاهراً یې راتلونکو ټاکنو ته اشاره وه. په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک په ټولو مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې حکومت یې شرطونه مني خو باید له جګړې راوګرځي.
موږ آماده یو چې د هر نوع شرایطو لاندې د ټولو وسلوالو مخالفینو سره کینو، رادسي خپلې هغه ټولې غوښتنې چې د دې خاورې د دې وطن د دې خلکو د بهبود لپاره لري په میز باندې واچوي او ټول ملت په یې باندې فیصله وکړي.
د ګلبدین حکمتیار ګڼ شمیر پلویان د هغه راتګ د سولې پیلامه ګڼي، خو منتقدین وایي حکمتیار کلونه کلونه د نظام په مقابله کې جګړه کړي او له هغه سره د حساب کولو خبره راپورته کوي.
ټول پاتې ماشینې نشته د ورځې په وړاندې د خلقان نه نیولي تر د نن مازدیګره پورې چې دا اوسپېلنه په فساد کې غرق دي، دا د وطن د خلکو په نیولو او ورکولو کې غرق دي. دا هم او دا د تفصنه چې د طالبان هم دي، هغه هم د ماشینې په منځ کې وطن ځکه نه شي چې د دې وطن کې دغه د بهرنیو قوتونو را وجود او ظهور کې ورڅخه سره د حق کې ده.
حکمتیار او داغه ګڼ شمیر ګوندی ملګری د لغمان لغونډي ورسته جلال آباد ته راغلل. اولته لغپلو پلویان او دولتي خلکو سره لیدنې کتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې حکمتیار به راتلونکي اونۍ په پلازمینه کابل کې وی لوی غونډه ته خبري وکړي او پارک کې به له ولسمشر او بهرنو ډیپلوماټانو سره ملاقاتونه وشي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1298 FM 3.15.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ د دغه هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو یو ګډ ولس کسیزه هیئت په یو دوه ورځني رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی. پاکستانی هیئت نن مازګر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ د دغه هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو یو ګډ ولس کسیز پلاوی نن د شنبې په ورځ په یو دوه ورځني رسمي سفر کابل ته راغلی دی. د پاکستان دغه پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د استازو او اداري پلاوی سره د خبرو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم نن مازدیګر پارک کې کتلی دي. ټاکل شوی چې دا پلاوی به د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عبدالقادر زازی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې دغه پلاوی نن د افغانستان د ملي شورا له پلاوی سره کتلی
دا اوس یو مجلس خلاص شو. د دې په خپل وینا باندې د پاکستان د ولسی جرګې رئیس یا د پارلمان رئیس په وینا چې د مونږ تاریخ کې دومره لوړ پورې حیات یا چارواکي د پاکستان د پارلمان هیڅ هیواد ته نه وتلی. د دوی پیغام دا و چې مونږ ډېر په خلوص او په ښه نیت باندې راغلي یو او مونږ غواړو چې د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت او پارلمان سره د زړه دوستی وکړو او دغه ناخوالې چې څومره دینه مخکې شوې دي د ختمولو لپاره کوشش وکړو.
د ولسي جرګې دوهم منشي ویل چې پاکستاني پلاوی مشر دوی ته ویل چې دواړه هیوادونه توریزم له پدیدې کړیږي او په کار دي چې دا هیوادونه په ګډه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان په دې پارلماني پلاوی کې د پلاوی مشر آیا صادق سربیره د پاکستان د مرکزي حکومت دوه وزیران عبدالقادر بلوچ او میر حسین بزنجو د پاکستان د سنا مجلس غړی راجا محمد ظفر الحق اکرم خان دورانی محمود خان اسکزی ویس احمد لغاری سید نوید کمر شفقت محمود فاروق ستار حجی غلام احمد بلور افتاب احمد خان شیرپاو صاحبزاده طارق الله جی جی جمال او مشاهد حسین سعید هم شامل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهوریت غنی ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخیروال هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته د پاکستان تر ټولو لوړ پوړی پلاوی دی چې نن یې کابل ته سفر کړی دی. ښاغلی زاخیروال هم ویلي چې جمهوریت غنی او د افغان حکومت له نورو مشرانو سره دغه پاکستاني پارلماني پلاوی په کتنو او خبرو کې به پر هغو مسلو خبرې وشي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو او د بې باورۍ سبب ګرځېدلی دي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې پاکستان حکومت هڅه کوي چې افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو له اساسو څخه ګټه واخلي. ښاغلی سعیدي وایي چې مهمه دا ده چې دواړو هیوادونو حکومتونه د پارلمان د اساسو وړاندیزونو ته غوږ دي او کنه.
معمولا حکومت ها زیاتر منافع خود را تفسیر و تعبیر میکنند.
ښاغلی سعیدي ویل معمولا حکومتونه تر ډیره خپلې ګټې تفسیر او تعبیروي. زه باور لرم که چېرې دوی لاسته راوړنې له ځان سره یوسي او د پاکستان حکومت پکې خپلې د اوږدې مودې ګټې وویني په یقین سره وړاندیزونه یې مني. خو ښاغلی سعیدي وایي چې باید انتظار وایستل شي چې دا پلاوی چې پیغام وړي او راوړي د پاکستان پوځي پیغام ته څومره ارزښت ورکوي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو دغه کارپوه وایي چې تر کومه چې دی حالات سري نو پاکستان افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته لیواله دی. همداشان سعیدي وایي چې پاکستان په عین وخت کې په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د ملاتړ څخه لاس اخیستو ته چې د افغانستان جمهور رئیس اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د یو شرط په توګه ایښی چمتو نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا یو لوړ رتبه مامور خبرداری ورکړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون یا ان پی ټی ته ستر ګواښ مخامخ کوي. مقدماتي کمیټه بله هفته په ویانا کې د 2000 کال د ان پی ټی د کره کتنې د کنفرانس لپاره غونډه کوي. دا رپورټ به درنو اوریدونکو تاسې وروسته واوري. خو اوس به راسو و دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو درو میاشتو کې په هرو درو ساعتونو کې یو افغان ماشوم د جګړو قربانی سوی دی. د دې ادارې چارواکي وایي چې د 2018 کال په لومړیو درو میاشتو کې 210 ماشومان وژل سوي او 1525 نور ټپیان سوي دي چې دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ماشومانو د تلفاتو په کچه 10% زیاتوالی شوی. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې د رواني سوي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو پر مهال د ماشومانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ډیر شوی دی. له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د افغانستان د څانګې مشر پال بارکل د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه د یونما رپورټ ته په اشاره د افغان ماشومانو د تلفاتو ډیروالی زړه بوږنوونکی بللی او ویلي دي چې د رواني سوي کال په لومړیو درې میاشتو کې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جګړې قرباني شوی دی. د دې ادارې ویاندې مریم اتای امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال لومړیو درې میاشتو کې څه باندې د 200 ماشومانو وژل کېدل د هغوی لپاره د اندېښنې وړ ده. هغې وویل دا ارقام چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا ورکړل شوي دي په جنګ کې د ماشومانو د تلفاتو 10% ډیروالی ښیي. د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې 210 ماشومان وژل شوي او 515 ټپیان شوي دي. دا شمېرې د دې ښکارندوی دي چې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جنګ قرباني کېږي. میرمن اتای زیاته کړه چې د ماشومانو د ملاتړ اداره په جګړه کې ښکېل لوري د دې تلفاتو مسؤل ګڼي. هغه ویل ماشومانو څخه د ملاتړ اداره د جنګ دواړو خواوو غواړي چې د جګړې پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د جګړو پر مهال د ماشومانو د تلفاتو په ډېروالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ملکیانو او عامه ځایونو کې د بریدونو له امله ماشومان وژل کېږي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې دا کمیسیون د جنګ له دواړو لورو نه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. هغه وویل د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دولت باید د ماشومانو د ژوند کولو د حقونو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او اوس په مخ کې دی رپورټه. د امریکا یو لوړ رتبه مامور خبرداري ورکړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د نخپرېدو تړون یا NPT ته سترګواښ مخامخ کوي. په دې باره کې خبریال لیزا شلاین له جنیو څخه رپورټ را لېږلی دی.
بې وسلې کولو په کانفرانس کې د امریکا سفیر رابرټ ووډ وایي د اټومي وسلو د نخپرېدو د تړون په دوه هفتهیزه موقتي کمیټه کې به د اصلي هدف دا وي چې نړیواله ټولنه په ګډه د شمالي کوریا پارونې ګواښونه او اعمال وغندي. دی وایي امریکا په شمالي کوریا کې د رژیم د بدلون پسې نه ده، دا د حکومت د سلوک د بدلولو پسې ده. وډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT, this is a huge concern for the international community that has not been addressed. And we in the NPT family need to address this issue. And when you see what they're doing, the threats and provocations they're making,
کله چې یو څوک د دې په شان یو حالت سره مخامخ کیږي چې یو هیواد په 2003 کال کې له NPT نه خپل وطن اعلانوي، نو دا د بین المللي ټولنې لپاره یوه ستره پریشانی ده چې غم یې نه دی خوړل شوی. او موږ په NPT کې شامل غړي دي ته ضرورت لرو چې د دغه موضوع غم وخورو. او کله چې تاسو ووینئ چې دوی څه کوي او دوی امریکا د کوریا جمهوریت او جاپان د ګواښونه او پارونې کوي، نو دا ډول ناندریز غمل کېدای نه شي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې امریکا به خپل اتومي قابلیت قوي او پراخه کړي چې نړۍ د اتومي وسلو په باره کې خپل احساس څرګند نه کړي. وډ امریکا غږ ته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې د اتومي وسلو د نخپرېدو تړون تقویه کوي. دی وایي جمهور رئیس د چین او روسیې په ځواب کې دغه تبصرې وکړلې چې په ډېره چټکۍ سره اتومي وسلې عصري کوي. دی وایي په دغه عصري کېدو کې به واشنگټن په دوهمه یا درېمه درجه کې باید نه وي. وډ بیا وایي
That does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities that it has under the NPT, particularly Article 6, which deals with good faith, willingness to engage.
لیکن ان په هیڅ صورت د معنا دانه د چې امریکا بخپل حق مسولیت کم کی چې د ان پی ټی په خاصه توګه د شپږم ماده لمخې لري چې د اټومي بي وسلې کول په باره کې په رغونته سره خبرې کوي. امریکا او روسیا په 1980 کال کې چې د ساړه جنگ وخت په لزګونو زره اټومي وسلې لرلې دغه جبه خانه وس په پوره اندازه کم شوې دي. روسیا وس وزره 300 اټومي وسلې لري او ورپسې امریکا راځي چې تقریبا وزره اټومي وسلې لري. څارونکي دا مني چې دغه کم اندازه اټومي وسلې څو ځلې د ځمکې د تباه کېدو قابلیت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د هند بهرنیو چارو وزارت پلان لري چې په دوو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان مستند فلم جوړ کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د فلم په نظریه کار پیل سوی او لګښت د هند حکومت ورکوي. د شغل عبدالی سره د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار جعفر خان مرکه کړې ده.
نو لوبغاړي باید پکې شامل شي او په څنګ کې د آی پی ایل په جریان کې باید د افغانستان د لوبغاړو لپاره ښه تبلیغات وشي. تبلیغاتو دپاره دغه نظریات همیشه موږ خپلو زړه ته تبادله کول چې باید د دوی د کړنې لارې او د دوی د هغه استعداد چې په دې آی پی ایل کې ښکاره کوي هغه باید څرګند شي. اوس چې د دې آی پی ایل په جریان کې د راشد او د نبی ښه درېدل کولته معلوم ده. نو اوس هغه طرح چې موږ وړاندې کړی و چې باید عمر انتظار وایستل شي دوی لوبه او په لوبو کې ښه ودرېږي نو بیا به دغه طرح کار وشي انشاءالله پر دې به کار جرم شروع شي چې د دوی د دغه ښه درېدو نمایندګي وکړي او د افغانستان د کرکټ د ښې آیندې یو مثال وګرځي.
نو دا به څومره فلم وي؟ لنډ فلم به وي؟ د رپورټ کې خو راغلي چې لنډ فلم به وي.
د کرکټ په جریان کې مثلا ډېر امکان شته چې هغه چینلونه چې د کرکټ دغه میچ په کې ښکاره کېږي هغه وخت کې چې اعلان خبرېږي د کرکټ آی پی ایل په جریان کې دغه بعض وخت دوه دقیقې به وي مثلا. یا چې نو یو کنسپت وو او دا کنسپت اوس مایمیر چې عملي جنبه پیدا کړې نو دوی په دې اخته دي چې سره کم د چا د خوا دغه فلم جوړ شي نو پروپوزل باندې اوس کار باندې تیار.
نو دغه پروپوزل څوک اخلي؟ د افغانستان سفارت یې اخلي، بهرنیو چارو وزارت اخلي، که آی پی ایل تنظیموي؟
د بهرنیو چارو وزارت خارجي د خواسته د دوی د مالي لحاظ حمایتي چې یو ډاکومنټري دوه دقیقې پر جوړ شي او دغه آی پی ایل په جریان کې چې کوم مسابقې کړي دي د دوی هغه کارکردګي وو چې مثلا راشد خان دوه ځلې دغه جایزه واخیسته په دې ټورنمنټ کې. دا به ټول په دې ډاکمنټیک دي اچي یعنو په اخر شپو کې که وکولی شوای چې د دې ټوله سیریز مخ خلاصې شوي او د دوی هغه د دوی کارنامې ټولې په کې ثبت شوي نو به ښکاره کېږي. که ونه شو نو به د آی پی ایل نه وروسته بیا دې دغه ډاکمنټري بیا بعض وختونه د میچو په جریان کې ښکاره کوي چې د افغانستان د ټیم لپاره د دې روس لپاره کار وشي او د دې روس د ټول نور لوبغاړو لپاره هم دغه کتاب مشان جوړیږي چې افغانستان په ټول ټیم ټوله مصاحب دنیا کې.
نو معلومات شته څومره لګه خبره شي په دې ډاکومنټري باندې؟
روس چې دې دغه اعلان کړل چې به ځینې هغه د فلم د جوړونکي چې مهارت یا خپل استعداد او هغه مسلک په اساس باندې د هغه انډستري څخه خبرې کوي بیا به ورته پروپوزل به هغوی ورته ورکړي چې څومره سپټمبر پر دې راځي. دوی اوس دا مفکوره اعلان کړله چې دوی به وزارت خارجه د هند به دغه شو ډاکومنټري جوړوي. نو بیا د فلم خلک چې هغه تخنیکي اړخ باندې پوهېږي هغوی بیا د دغه 15 لپاره بیا پیسې مالي معلومه شي ټولو پیسې
یعنی دا اصلا وړاندیز افغانستان او د افغانستان سفارت کړی خو کار د هند د بهرنیو چارو وزارت کوي.
مشترکاً
قدر من اوریدونکو دا امریکا غاښنا رادیو دا خبرونه پای ته ورسیدل خو زموږ خبرونه دوام لري.